محترم ورونو مسلمانانو، نننی موضوع چې د په باره کې د تفکر ده چې موږ ستاسو د خپل رب جل جلاله په صفاتو کې تفکر وکړو او فکر وکړو پکښې کې او غافله نه شو. الله جل جلاله فرمایي: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بیشک په پیدایش کې د سماواتو یعنی د اسمانو او په پیدایش کې د ځمکې او په اختلاف کې د شپې او د ورځې چې ګای شپه اوږدی ګای ورځ اوږدی او دا دونه کائنات الله جل جلاله پیدا کړي دي، و اسمانه و ځمکه الله رب العزت پیدا کړي دي، کرسی پروردگار پیدا کړي دا عرش الله جل جلاله پیدا کړي دي. نو په دې کې فکر کول دا یو خو غټ عبادت دی، بلکې په دې کې د ایمان تقویه هم راځي چې سړی په دې شي کې فکر کوي، د انسان عقیده سمیږي او ایمان یې قوت پیدا کوي. او د الله جل جلاله امر پر ځای کیږي، د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر موضع پر ځای کیږي. او په دې کې به چې غټې علامې دي د هوښیارانو دپاره چې سړی فکر لري او سړی هوښیار سړی وي. نو هوښیاران کوم خلک دي؟ محترم ورونو، الله جل جلاله هوښیاران په خپله راشي: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الا رب العزت وعي هذا كسان وشاران دي شدوي الله جل جلاله ذكر كوي فولا خداي ذكر كوي او فناس الله جل جلاله ذكر كوي او شي بربغلو فراتي يخبر خداي فيادي ذكر كوي ويتفكرون في خلق السماوات والارض او تفكر كوي فبيدايش كي د سماوات او يعني د اسمانو او د مزكي او داوي: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا زمر رب تا خدا باطل نه دي پیدا کړی، په هر شي کې د حکمت دی، په هر شي کې د فائدې شي دي، او ته پاک یې د هر عیب څخه، فقینا عذاب النار، موږ وساتې د عذاب څخه د اور د دوزخ. محترم ورونو، په روح البیان کې یو حدیث رانقل کړی دی او دا غره کم په نور د احادیث په کتابو کې رانقل کړی دی، په تفوت التفاسیر ابن کثیر په ډیرو کتابو کې تفاسیر کې دا حدیث رانقل کړی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه آیات کې چې الله رب العزت وایي: وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. چې الله وایي وسع ذایی کرسیه السماوات والارض، کرسی له پروردگار اسمانونه ذایی او ځمکه ذایی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کرسی ته خدای دونه وسعت ورکړی دی، دونه لویوالی الله رب العزت ورکړی دی چې دا ټول اسمانونه او ځمکې دا داسې ورته ایسي که حلقه فی مفازه، لکه یو الغچ په یو بیابان کې وغورځیې. روایت کې راځي که حلقه ملقاه فی مفازه، لکه یو الغچ وغورځول شي په یو غټ بیابان کې. تاسو فکر وکړئ دا یو کوچنی الغه د ګوتمۍ ده یا د بل شي، دا څونه کوچنۍ ودې ټوله بیابان ته معلومیږي. دا هم ځکې و اسمانونه دا ودې کرسۍ ته د الله رب العزت داسې یعنې حیثیت لري. او د عرش عظیم په باره کې هم دغه حدیث راغلی دی. تفسیر ابن کثیر کې راځي وایي: حقه دا ده چې کرسۍ جلا ده او عرش عظیم جلا ده. بعض مفسرینو تفسیر د کرسی هم په عرش عظیم سره کړی دی، بعض مفسرین د کرسی تفسیر په علم سره کوي. خو حقه دا ده ابن كثير رحمة الله تعالى اللي هي نور معتمد مفسرين وهي كرسي جان تجيو جلا مخلوق دي أو عرش عظيم جلا مخلوق دي أو عرش دي دا چت جنت دي عرش بيا دون غط دي الله جل جلاله دون فراسي وليوالي ورخلي دي فهدي شريف كراجب سي وهي دا كرسي ومزكي واسمانون بيا وعرش دا اسمال نيجي لكي يو حلقه په بیابان نو دا چې سړی په دې کې فکر وکړي محترم ورونو څونه په دې باندې د انسان یمات قوي کېږي یو سړی دا فکر بیا نه ورته پیدا کېږي چې ما ته په جنت کې دونه غټ ځای راکوي لکه دا دنیا لس واره دا ځمکه لس واره نو ما ته به چې دونه ځای راکړي بیا به نو نورو ته چیرې ځای پیدا شي تاسې فکر وکړئ دا زموږ ستاسې ځمکه د الله جل جلاله وعرش ته هیڅ یو حیثیت ته یو خاشخاش د دنیا حیثیت هم نه لري نو چې عرش یې چت دی د جنت تاسې فکر وکړئ بل ځای کې قرآن عظیم شان کې راځي و جنت عرضها السماوات والارض هذا جنت چې سور یې ځمکې او اسمانونه ټول د طول کې حساب نشته نو ځکه مبارک علیه الصلاة والسلام فرمایي تفکروا فی خلق الله تعالی ولا تفکروا فی الله سبحانه وتعالی مبارک علیه السلام وایي تاسې فکر کوئ په پیدایش کې په مخلوقاتو کې په پیدا کولو کې چې دا شیان الله پیدا کړي دي د خدای پاک په دې پیدا کې تاسې چې ده پیدا کړي دي په دې کې تفکر کوئ په مخلوقاتو کې د ولا تفکروا فی الله په ذات کې د پروردګار تاسې تفکر مه کوئ په موږ کې دونه استعداد نشته چې الله یا ووینو یا د الله پر ذات باندې په حقیقت سره علم راولو خو دا قدر امر موږ تاسې ته شته چې په صفتو کې د الله جل جلاله موږ تاسې فکر وکړو چې څونه عظیم شان رب دی څونه خالق دی ګوره دا ګرد کائنات دا ګرد مخلوقات ده پیدا کړي دي عرش عظیم هم ده پیدا کړي دي کرسي و مځکې و اسمانونه او چې ته په کښې کې دي دا ټوله ده پیدا کړي او دا ټوله عباس هم نه دي پیدا شوي په دې هر شي کې د هر شي په پیدایش کې حکمتونه د الله جل جلاله شته او څونه قادر دی د دې ټولو اداره هم دی کوي د دې ټولو تصرف هم دی کوي او د دې ټوله کایناتو و د دې ټولو ژوندیو شیانو ته رزق هم دی رسي حدیث شریف کې راځي وایي که تاسې توکل پر پروردګار باندې وکړئ په حقې توکل سره نو داسې به الله رزق در ورسي لکه مرغان چې سهار راوځي دا جزیره تش وي او بیا چې راځي کور ته بیا خماس وي جزیره ډک وي الله جل جلاله روزي ورسولي نه کرلې لري نه ریبلې لري لیکن توکل یې پر الله جل جلاله دی د ځای څه سهار چې راوځي دا مرغان جزیره تش وي شی په جزیرو کې لیکن بیا چې خپلو ځالو ته ورځي الله جل جلاله یې جزیرې ډک کړي او نو ثمره د تفکر هم دغه ده چې علم زیات وسړي ته حاصلېږي او معرفت د پروردګار جل جلاله په راجلبېږي او چې علم حاصل شو په زړه کې بیا هغه قلب هر کم چې سخت وي او زړه چې هر کم سخت وي په هغه کې بیا یو تغیر پیدا کېږي چې تغیر په زړه کې رالی نرمي په زړه کې راله د هغه سختوالي څخه و نرموالي ته زړه رالی بیا حتماً دا جوارح چې دي دا اندامونه چې دي محترم ورونو دا اندامو کې هم بیا تغیر راځي هغه اندام چې پخوا یې بد کوله هغه ژبه چې پخوا یې درواغ ویله هغه لاس چې پخوا یې ظلم کاوه هغه سترګې چې پخوا یې خیانت کاوه اوس یې نه کوي نو دا مبدا و مفتاح د خیراتو کلهاو ده یعنې که چیرې موږ تاسې پر زړه باندې ډېر محنت و ډېر کوشش وکړو چې زړه مو د الله و طرف ته شو اندامونه بیا خپله سمیږي حضرت حکیم اسم رحمة الله تعالى عليه شاگرد حضرت شقیق بلخی رحمة الله تعالى عليه دی دا دوه بزرگان دي په شریعت باندې ډیر مستقیم او د الله ولیان دي شقیق بلخی رحمة الله تعالى عليه استاد دي روایت دی چې شقیق بلخی رحمة الله تعالى عليه پوښتنه ځینې وکړ د حکیم اسم رحمة الله تعالى عليه څه چې تا زما سره څو زمانه تیره کړې ده حاکم ورته وویل چې څو دېرش کاله ما ستا سره تېر کړي دي دور تو ویل چې تا په دې څو ډیر ښکاله کې په تاسو ما څه زده کړه دور تو ویل چې ما اته دانې مسلې تاسو زده کړې شفیق رحمت الله تعالی علیه ورته انا لله وانا الیه راجعون په دې دوره زمانه کې چې ما عمر تاسو سره سره تاسو ما څه فقط اته خبرې زده کړې دي اته مسلې راځي زده کړې نو ته ورته ویل چې استاد زه خو خلاف نه وایم او نه مې خوښه ده چې خلاف ووایم ما د اته مسلې احساس ورته کړي نو بیا شفیق بلخي رحمة الله تعالی علیه ورته وویل فقال هاتي هذه السماني حتى اسمعها ولنو دا اته مسلې کمې دي ته راوچ راپېښه کړه چې زه واورم حاکم اسم رحمة الله تعالی علیه وویل والاول خدا د شما فکر وکي وې متل و دې مخلوق ته هر سړی وې دې چې یو محبوب یې درلود یو شی درلود چې دا سره د محبت او دای د خپل محبوب سره تر وخت پورې د مرګ خو چې مرګ رالی بیا دې و دا محبوب سره جلا شو نو زرا ولا سم د دې سمې دای برات واخستې چې دا خپلې نیکی چې زه کومه دا نیک عملونه دا ما د ځان دپاره محبوب وبولله چې زه نیک عمل سم فجعلت الحسنات محبوبي فاذا دخلت القبر دخل محبوبي معي فقال احسنت يا حاكم نو ما دا نیکی شي وبولل چې دغه د ځان دپاره محبوب او معشوق وبولي چې زه ورداخل سم قبر ته نو دوی به راسره وي حتما دا خو په حدیثو کې راځي چې دا نور یارانو دوستانو چپرکټو کالیو تلتک ټوله دین راګرځي یو دا نیک عملونه ورسره پاتېږي که بد کړي و بد ورسره پاتېږي که ښه کړي و ښه ورسره کېږي نو چې زه قبر ته داخل شم زما سره به نیکۍ داخلي نو شفیق رحمة الله تعالی علیه ورته وویل ول احسنت ډېر دې ښه کړي دي حکمه فما الثانیه دومه مسله کومه ده حکم رحمة الله تعالی علیه ورته وایي نظرت وفكرت في قول الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى حاتم رحمة الله تعالى عليه وأما فجي قولت في فرودقا في كروتي أو ومكتل شألا وأي شهغت سوك سرك شكوي أو دنيا مختارك دنيا برخرت ما نحاشك نو جهنم د دفاره زای دی دوزخ د دفاره زای دی هغه کې بدای بیا اوسی او څوک چې و بیریږي بیره وکي خوف وکي د مقام سره درب او نه هی کې نفس ول د فایشات سره د نفس په ان الجنه هی الماوا د الله جل جلاله ته خو زما د یدان استاد او حساب کتاب ته پیښه جمع او د خپل رب څخه باید و بیریږم او خپل نفس را وګرځي د فایشات څخه د نفس نفس په ماره کې څوک دی دی چې باندې ساتي ها دی په بدو سره سره امر کوي نو جنت بیا د ده لپاره ټکانه او ځای د ده بیا جنت دی نو ما عمل وکړي په قول سره د خدای جل جلاله او پوه شوم چې قول د خدای حق دی نارای وکړي فاجتهدت فی دفع الهوا حتى استقرت نفسي على طاعة الله سبحانه وتعالى نما کوشش وکي دی وای په دغه کې د فایشات د نفس تر څو چې استقرار ونیو زما نفس په طاعت د باندې الله جل جلاله هغه ورته دا خو دې څه دی دریمه مسله دریمه مسله دا ده دی مبارک وای ما وکتل و دغه مخلوق ته هر سړی نیولی دی چې د ده سره به یو شی و هغه لره به قیامت و مقدار به و نو ده به د هغه تعجب کوي هغه بیا ساتي هغه شی به ډېر پر ګران و ما چې وکتله فکر مې وکړي په دې قول کې د پروردګار جل جلاله چې الله وایي ما عندکم ینفدو وما عند الله باق پروردګار وایي هغه شی چې ستاسو سره دی چې دنیاوي شیانو سره تعلق لري هغه نیستي کېږي او هغه شی چې د الله سره دی هغه باقی دی فلما وقع معي شيء له قيمه ومقدار وجهته الى الله سبحانه وتعالى ليبقى عنده محفوظا نو دای مبارک وای هر وخت چې به ما ته دا شی په لاس رالی چې هغه به قیمتي شی و او یو خوندور شی به و نو ما به هغه متوجه کړي د الله جل جلاله د رضا دپاره او هغه به مې د الله جل جلاله په رضا کې کار کړي دپاره د دې چې هغه محفوظ پاتې شي د الله سره زما دپاره شاکمتي شی به و هغه شی ما د الله جل جلاله د رضا دپاره صدقه کوي قرباني کوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انا وهو كامل نيكي تنسي رسيداي حتى تنفقوا مما تحبون ترسو چه تاسي انفاقوا اذا هغشي چه تاسي دير فشوي او تلرم مسألة دادا چما وقت لودي مخلوقتا هر يومي ولدي فرأيت كل واحد منهم يرجع الى المال والحسب والنسب والولد ليحصل بهذه الاشياء شرفا وكرامة وای هر سړی ما ولیدی چې رجوع یې کوله و مال و حسب و نسب ته چې زه پلانۍ زه یم پلانۍ خېل یم دونه مال لرم دونه مې اولادونه دي دپاره د دې چې په دغه شیانو سره دی شرف حاصل کړي او کرامت په حاصل کړي نو دی وایي فنظرتو وفکرتو فیها فاذا هی لا شی ما چې په دې کې فکر وکړي په دې اسبابو کې د دنیا په دې حسب و نصب و اولادو په مالو کې هغه لا شی و پنیز دخلا ثم فکرتو فی قوله تعالی جل جلاله ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله جل جلاله وایي بېشکه هغه مکرم تر ستاسي ګورئ چې هغه د افعال تفصیل د علما مبارکان په پوهیږي هغه مکرم تر ستاسي عند الله پنیز د خدای اتقاکم هغه متقی تر ستاسي دی وایي چې هغه د افعال تفصیل تونه متفتر بیا هغه په نیز د خدای مکرم تر و معزز تر فعملتو فی التقوا دی مبارک وایي نو ما د دې څخه دا خبره راواخیسته چې زه تقوا وکم په تقوا کې مې عمل شروع کړي پرهیزګاري کې مې عمل شروع کړي د الله څه مې بیره کوله حتی اکون عند الله کریما دپاره د دې چې زه په نیز د پروردګار کریم بنده معزز بنده جوړ شم نو بیا ده وویل چې دا خو ډېر ښه دی پنځمه مسله پنځمه مسله دا ده دی وایي ما وکتله و دې مخلوق ته وهم يطعن بعضهم في بعض ويحسد بعضهم بعضا وسببه المال فنظرت الى قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا وانا وكتل وجه مخلوق ته چې بعض خلق پر بعض باندې توان وایي بعضو د بعض خلق سره حسب کوي کینو بغض به وسره کوي او سبب یې چی شو سبب یې مال نو ما وکتل و دې کول ته د پروردګار جل جلاله کی می فکر وکړي چې الله وای نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا الله وای من بیش کړی دی په ما بین د دوی کی دا معیشت د دنیا په حیات دنیا کې الله جل جلاله وایي دا موږ دا بیش کړی دي چاته لږ ورکړې چاته ډېر ورکړې فترکت الحسد واجتنبت الخلق وعلمت ان القسمة منه تعالى جل جلاله فترکت عداوة الخلق عني نو دی وایي ما حسد کینو بغض پرېښوي او اجتناب یې وکړي د خلقو سه او په دې پوه شم چې قسمت دا د الله د طرفه څخه دی نو می عداوت د خلق پرېښوي د خپل ځان څخه می عداوت د پکې نه نور عداوت را سره کوي نه زه د چا سره عداوت کوم دا یقیني خبره ده چې سړی د چا سره عداوت نه کوي ښه اخلاق وي نور خلک هم بیا عداوت نه ورسره شیخ رحمت الله تعالی علیه ویل چې ډېر ښه دي شپږمه مسله ده ورته ویل چې فکرتو فی الخلق یقاتل بعضهم بعضا فرجعت الى قوله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا دای وای ما فکر وکي په مخلوق کې چې قتال کوي باجه د بازو سره جګړه کوي نو ما وجه کول ته د پروردګار جو وکړ چې الله جل جلاله وای ان الشيطان لكم عدو بشک شیطان ستاسو د پاره دشمن دی فاتخذوه عدوا ستاسو د پاره یقینی دشمن دی شیطان نو تاسو دی ونسی دشمن په دشمنی سره ونسی وشته وی چې په کول یو نه کی دوستی وسره ول نو ما د سره دوستی پریښول او دی می دشمن وبولی د ځان د پاره فعادیته وحده نو د د سرین دښمنی شروع کړ پترکت عداوت الخلق غیره نو د نور خلق سره می عداوت پر شو ما چې واده شیطان د شیطان سره دښمنی پر راوایسته چې دای راتوای دی یو بدکار زاغه مې کوم پرېس کو شیخ رحمت الله تعالی له ول ډیر شه ومه مساله ومه مساله دا د دې مبارک وای ما تفکر وکي په خلقو کې د پروردگار فرأيت كل واحدا ذليلا في طلب رزق وداخلا في ما لا يحل لأجله ففكرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها فاشتغلت بمال الله عليه وتركت مالي عنده ندي مبارك ما فخلقك فكر وتي هل سليم ذليل ولدي فتلبك درست ډیر زلالت یې پر ځان باندې وړي او داخل مې ولیدی په هغه شي کې چې روا به نه و په ناروا کارو به اخته و درواغ به ویله خیانت به یې کوي دوکه به یې کوله لاجله دپاره د ټولو د چا د رزق نو دی مبارک وایي ما فکر وکړي په قول کې د پروردګار چې الله وایي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها نست یو دابه الله وای چې ستا خو رزق یې پر چا دی پر الله جل جلاله یو دابه نست چې ستا دا هغو ټولو رزق پر الله جل جلاله دی نو زه پوه شوم چې زه خو هم یو دابه یم د دغه دواب څه چې پر دې مځکه ګرځي هل دابه تو ما یدوبو علی الارض چې پر مځکه باندې ځي که مېږی دی که چنجی دی که مرغه دی که انسان دی که نور دواب دي نور چارپایان دي د هر قسمه چی وي د دې ټولو رزق پر الله دی نو زه خو یو دعوه ده دا اوس یم د الله جل جلاله هغه دابې چې رزق یې پر الله دی نو زه مشغوله شوم په هغه شیانو سره چې الله یې پر ما لدی د الله احکام باندې مشغوله شوم چې د الله جل جلاله احکام پر ځای کړم او پرې مې شوی هغه شی چې زما د طرفه سه خدای پر ځان منلی دی چې الله جل جلاله وایي وما من دابة الا على الله رزقها نو زما د رزق ذمواري خو الله اخیستې ده او دا ذمواري الله نه ده اخیستې چې ته که بد کوې که ښه کوې زه دې اخرت درسمه وم ده ول ډېر ښه اتمه مسله اتمه مسله حکیم رحمت الله تعالی علیه ورته ول دا ده نظرت الى هذا الخلق فرأيت كلهم متوكلين على مخلوق بعضهم على تجارته وبعضهم على إغتاره وبعضهم على بستانه وبعضهم على أولاده وهكذا وهكذا فرجعت الى قوله تعالى ومن يتوكلت على الله فهو حسبي أتم مسألة دادة شحتم رحمة الله تعالى عليه وإما نظر وفي وجه خلقته هر يوم ولدي چې دوی به توکل کوي پر مخلوق باندې بعض خلق به خپل پر تجارت باندې چې داسې تجارت خانه لرم د فلاني ځای تجارت مې چلیږي نو زما څه غم بعض خلق به پر خپله مځکه باندې توکل تکیه درلوده توکل دا تکیې ته وایي چې د سړي اعتماد و تکیه باندې وي زړه یې په پوړه وي دونه مځکه لرم دونه جایداد لرم نو زما څه غم الله رب العزت چې نیرو بعض وزو خدای شي کوټې لرم بعض وزو خدای شي موټران لرم داسې اولادونه لرم دا به راګټي همداسې نور اسباب نو دی وایي ما رجوع وکړه وقول ته د پروردګار جل وعلا چې الله عز وجل فرمایي ومن يتوكل على الله فهو حسبه څوک چې توکل کوي پر الله جل جلاله باندې نو په هو حسبه دا پروردګار کافي ده دی دا ټوله شان به د مابین اولاد شي خو بیا به هم دا بنده الله جل جلاله ساتي لکه ما چې تاسو دغه حدیث بیان کړي چې دا مرغان توکل پر الله کړی دی راووځي سهار ججورې تش وي او ماښام چې بېرته ځي الله دا ججورې اوږده کړي وي ماړه کړي وي نو په توکلتو علی الله فهو حسبي نو ما توکل پر الله وکړي همدغه خدای زما کافي دی فقال الشقيق وفقك الله تعالى يا حاتم فإني نظرت وفكرت في علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهي تدور على هذه المسائل الثمانية فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة يحيى العلوم جلد أول صفحة زشفيتة من شقيق رحمة الله تعالى اللي هو الله يتوفيق در لذلك إيه حكمة ما نظر و فکر کړی دی په علومو کې د تورات انجیل د زبور او د قران عظیم شان ما ټول انواع د خیر او د دیانت پیدا کړلې چې پر دغه اتو مسایلو باندې راڅرخي نو که چا دغه اته مسلې استعمال کړلې او په دې کې فکر وکړي نو دغه ګواکې د ټولو څلورو سورو کتابو علوم استعمال کړل. محترم ورونو الله جل جلاله دې په موږ ستاسو کې دا حس پیدا کړي چې دې دنیا ته ډېر اور ډېر نسو او په دې دنیا باندې اعتماد ونکړو، په دې زامنو باندې باور ونکړو، په دې تجارتو باندې باور ونکړو، په دې موټرانو شتمنیو باندې باور ونکړو، بلکې باور په چا باندې وکړو؟ پر واحد لا شریک ذات باندې باور وکړو. هغه و هر چا کې رسي. محترم ورونو زموږ یو ملګری والا دې وبخښي، اوس پات سوی دي د بو لالا چې د دې ټولو کایناتو په ټکیو باندې خدای نه ستړي کېږي، زما استا په ټکیو ملاقات کوي. د ټولو چې رسي ما او تا تم را رسي ته چا به پر یو الله باندې کوو. الله جل جلاله دې په ما کې په تاسو کې دا عمل پیدا کړي او دا خبرې مجھے الله حضرت را شوه. واخر دعوانا الحمدلله.